درنو اوریدونکو السلام علیکم. شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجله زه عصمت څاروان په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت د ترکیې په انقره کې د یو شمېر افغان سیاستوالو په راغونډېدو او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د ائتلاف د جوړېدو په وړاندې غبرګون وشود. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي هر بهیر چې له هېواده دباندې د افغانستان د امنیت او اوسني نظام د ګډوډولو لپاره جوړ شي مقابله یې کېږي او دا ډول هڅې نتیجه نه لري. مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیاستوالو خپل امتحان ورکړی او باید خپلې ناکامې تجربې تکرار نه کړي. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جمعیت ګوند، د بیل شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق او د ولسی جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کیږي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په وښتو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر وتلی دا هیله پرون له سی این این تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. د تاجکستان د نګورنو بدخشان استوګنو د ازادي راډیو تاجک څنګه ته نن وویل چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د خوډه پر مهال 21 کسان وژل شوي او د دې کسانو جسدونه خپلوانو ته سپارل دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د وژل شویو شمیر د یو پولیس په ګډون 9 تنه یاد کړ او ویل چې 25 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ او ویل متحد ایالات به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن د پریکړه تاریخي بللې او ویلې دي چې دوی به د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره کار وکوي تر څو هر څومره ژر شي کېدای شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ نوی عمومي قومندان جنرال مایکل کاریلا د سیمې د هیوادونو په لومړني سفر کې ایران د منځني ختیځ د بې ثباتۍ عامل وباله. جنرال کاریلا یو میاشت وړاندې د سینکام یا د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وټاکل شو. د نن پنځشنبه له د نېشنل خبری مجلې سره په مرکه کې د ایران د اسلامي جمهوریت او همداراز یاغیانو په مقابل کې د حدسو د همژغۍ غوښتنه وکړه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به راتلونکې میاشت درې ورځنۍ او درې شل اووره سیالۍ وکوي. ټاکل شوې وه چې دا سیالۍ په 2000 میلادي کال کې شوې وای، خو د بېلابېلو ستونزو په چیره بیا کورونا له امله وځنډېدې. د زیمبابوې لخوا چې د دغو سیالیو کوربه دی دا اعلان شوی مهالویش لمخي د اعلان شوی مهالویش لمخي د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 شلو وره او درې ورځنۍ سیالۍ کیږي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. طالبانو د شزو خلاف د محدودیتونو په دوام کې امر کړی چې تلویزیون دی د شزینه ویندویانو لوڅ مخ نشي. د طالبانو د امر بالمعروف ویاندې دلیل وایي
رسنۍ کولای شي چې د منبر رول ادا کړي تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او هیوادوال هم وپوهېږي چې دغه ډول حجاب ده.
په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعال سره شخېدلی یو.
دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځې څه وکړي څه ونه کړي.
د متوسطې او ولسې د دورې له زده کړو محروم نجونې څه وایي؟
هر ورځ سترګې په لاره یو، هر ورځ راډیو تلویزیونو ته مو غوږونه نیولي چې څه مال به درسونه شروع شي.
په غزنی کې روغتیایي کارکوونکو ته موټر سایکلونه ورکړل شي.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 15 هرات اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 30.3، کندهار اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 9.3، مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 30.22، او جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 40.25.
نن د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټ وو. په کابل کې د بېلابېلو تلویزیونونو شزینه ویندویانې وایي ادارو ته یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې شزینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. د وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلانو ته یې دا ډول سپارښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې څومره چې لیدل شوي د ټلویزیونی خبرونو خزینه چلوونکو تر سترګو خپل مخونه پټ کړي. د کابل د یوې خصوصي ټلویزیون یو ویان د چنه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د دوی دفتر ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي ورغلي او سپارښتنه ورته کړي چې له دې وروسته باید خزینه ویندویانې په خبرونو کې تر سترګو پورې خپل مخونه هم پټ کړي. د تلو په نوم د یو خصوصي ټلویزیون د سهارنۍ خبرونې ویان دی یلدا علي پرون په دیاړه په خپل انستګرام کې لیکلي او نن یې په خبرونه کې مخ هم تر سترګو پټو. نوموړي په خپل انستګرام کې لیکلي وو دا زیم یلدا علي یو خزه د حسبېدلو په حال کې د امر بالمعروف د دستور لمخې تاکل شوی تر دې وروسته په دې ډول ظاهر شي. تلو نیوز نن په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د دوی په ګډون د مووی ګروپ له ټولو تصویري شبکو غوښتي چې وروسته له دې باید د خبرونو د خزینه چلوونکو مخونه پټوي. تلو نیوز په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا امر قطعي او د نه بحث وړ ګڼلې. دغه خصوصي رسنۍ لیکلي د کوم اطلاعاتو له مخې چې دوی ته رسیدلي دا دستور په افغانستان کې نورو فعالو رسنیو ته هم ورکړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت هم تاییدوي چې د ټلویزیونونو مسؤلینو ته په خبرونو کې په ماسک د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو سپارښتنه شوي. د دې وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي، نو په دې اړه باندې هغوی ته هم دا وویل شل تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او عام هیوادوال هم پوهیږي چې دغه ډول حجاب ده.
که څه هم ښاغلی مهاجر نه وایي چې دا پریکړه جبري ده او که د خپلې خوښې، خو د ټلویزیونونو خزینه ویندویانې وایي په دوی هر څه په جبري ډول منل شوي. یادونه ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په ټوله کې په رسنیو او په ځانګړي ډول د ښځو په کار کولو محدودیتونه لګېدلي چې دا ډول بیخي نادر ګڼل کیږي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د یو فعال نرګس مومن نظر پوښتلې. هغې په پیل کې وویل
البته زبه هله ډیره بده مرغه وایم چې په اوسنی نظام کې ان البته نظام نه کسان د دې تر ټولو هغه فعالترین برخه تر ټولو فعالترین وزارت امر بالمعروف وزارت دی. نور پرته د دې نور وزارتونو له بعده مخه په کلي توګه فالج دي. یعنی د چې وار تر بل دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځه څه ډول حجاب وکړي، ښځه څه ډول کوره ووځي، ښځه څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې مونږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو رئیس د همدې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بل ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي چې په همداسې شکل باندې که دا ادامه ولري زه مطمئن یم چې هېواد به له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي او لا ډېر به نابودۍ ته لاړ شي. د دې پر ځای چې دوی تر دې مهم مسایل چې اقتصادي مسایل دي حکومتولي د دوی په هغې کې ډېر بحث وکړي هغه ډېره مهمه برخه ده نسبت دغه بحثونو ته.
له تخنیکي نظره که ووایست یو څوک چې مخې پټ وي، خوله یې پټه وي، د هغې اواز به څنګه په تلویزیون کې خپرې شي؟ په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې اواز ډېر مهم
بالکل. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او بیا بیرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه شی ده؟ همې مخ هیڅکله عورت نه بلل کېده، لاسونه په عورت کې نه راځي. ښځې کولی شي چې په ازاده توګه خپل مخ ښکاره کړي، چې مخ پټول شرم یا ګناه وه. خځه به خکابه ته په پټ مختللې خو خځه د خدای کور ته په لوس مخ باندې دي.
تاسو په مخکې وویل چې د طالبانو په حکومت کې تر ټولو فعال وزارت د امر بالمعروف وزارت دی، څه دلیل کېدای شي د دوی ټوله پام ښځو ته دی چې په ښځو باندې محدودیتونه وضع کړي؟ هره ورځ یو نوی فرمان، هره ورځ یو نوی اقدام د ښځو خلاف، د دې دلیل څه کېدای شي؟ ولې دوی دومره ښځو ته متوجه دي؟
همدغې ته یوازې زنه البته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې د دغه ټوله حکومت ولي ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي. آیا د اوسنۍ کسان څوک چې اوس دي دوی خو به د ښځو ضد کوم د ښځو مبارزې کوم وزارت خو به نه وي؟ که د ښځو مبارزه ضد وزارت ځان بولي خو بیا سمه ده، باید همدغه څه کارونه ته ادامه ورکړي. پرون یې ویلې چې ښځې د باید پرون یعنی پرون هغه خبر وشه زه په هغه پوهنتون کې چې ما کلونه درس ورکړی دی ما ته د ما محصلینو زنګ وایي او ما ته وایي چې مونږ یې نن ښوونځی ته نه یو پرېښو، ولې؟ ځکه چې مونږ رنګه پوړنی درلودی. نن د دې خبره دا ده چې باید ژورنالیستان کله چې په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغوی په مخ باندې ماسک واچوي، مخونه ښکاره نه شي، یوازې سترګې ښکاره شي. نو سبا ته به دا ما ته بعید نه ښکارېږي چې بل از دوی ووایي چې مونږ د ښځې په نوم باندې څوک نه منو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس مومندو نه میاشتې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. دا موده شایع ډیرو نارینهو ته عادي وایسي، خو هغوی چې د زده کړو حق ورڅخه اخیستل شوی هره شیبه پرې سخته تیریږي. د ازادي راډیو خبریال له یوې داسې زده کوونکي سره شخېدلی او دا راپور چمتو کړی.
زد ما کله هم دا فکر نه کوي چې بیا وزه پر کور کښېنم، بیا وز مکتب ته تلل ماته یو خوب وي.
بس د امنیتي ستونزو له امله خپل او د ښوونځي نوم نه اخلي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي هر ورځ رسنیو ته غوږ غوږ وي که د ښوونځي د پرانیستلو خبر واوري.
هر ورځ سترګې په لاره یو، هر ورځ راډیو او تلویزیون ته مو غوږونه نیولي چې څه مال به درسونه شروع سي، څه مال به بیرته بیا هم هغه روړو ناسې په موږ باندې چې مکتبو ته ولاړ سو. دا حالت ډېر ځورونکی دی، موږ ډېر ځورې یو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې له نهو میاشتو زیاته موده تیریږي او په دغه ټوله موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو یوازې په بلخ ولایت کې نجونې له لومړي تر دولسم ټولګي پورې ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ازادي راډیو سره غږېدلې دا زده کوونکي وایي یوازې دا نه ده چې د ښوونځي د خلاصېدو خبر ته شیبې شمېري، د ټولو ټولګیوالو همدا حالت دی.
هر یو ته چې زنګ وام په ژړا ژړا دغه خبرې کوي، کله چې هم د خپل مکتب د مخه تیریږي نو پله پله په ژاړي.
د دې په خبره دا حالت نو تر کومه
موږ هر حکومت قبول کړی په شرط دی چې موږ پر مخ مکتبونه ونه تړیز. موږ خواست دونر ډیر نه دی، دونه غټ خواست مونږ دی، صفحت واړو چې مکتب وایو.
د دې په خبره یو لس کال زده کړی په ډیر ستونزو او کړاوونو سره کړی دی. د طالبانو حکومت غواړي چې لشپګم ټولګي پورته هم د نجونو ښوونځي پرانیسي.
دولسم کې د خدای لپاره دولس کالم زحمت کړلې دي، دا اوس نه کېږي چې بیا به سر نه وشته پاتې سو. په څه خواري په څه ضرر تر کې د په ګرمي په ټکانو په هر رقم شرایط کې موږ د دولسم پر ځان ورسوي. اوس به نو چې پر دولسم بعد درس ونوای دا خو به بيخي ډېر ضایع. دا چې حکومت دونه توفیق توان ورکړي چې موږ پر مخ مکتب خلاص کړي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه لشپګم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه وایي، خو ویاند یې عزیز احمد ریان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه به د علماو شورا یو غونډه پریکړه کوي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د تیر یک شنبه په ورځ د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته ویلي و د نجونو د زده کړو موضوع تر بحث لاندې ده، هیله شته چې ژر دا موضوع حل شي او په خبره یې دا یوه اړتیا ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شو دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دغو موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي. له غزنی څخه د دې ښه خبر ترڅنګ یو شکایت هم لرو. شکایت له مخابراتي شبکو څخه دی. خلک وایي چې مخابراتي شبکې پیسې اخلي خو سم خدمات نه وړاندې کوي. په دې راپور کې واوري
میرا کې تاسو دا یې لکړی او سخلی دا مهرباني وکړئ ورسته اړیکه ټینګ کړئ.
ورسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیرای کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغه یو تر بل نسره رسیږي. فعال شمیره شوی چې له ساحې څخه وتلې ده، یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعال وي. حمدالله د غزنی ښار په تاویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نرخ کیږي. یا به ستا ږغ نه ورځي او یا به د مخاطب ږغ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
په غزنی کې د شبکو مشکلات ډیر دي. انټرنیټ سم کار نه کوي، ټلیفونان سم کار نه کوي. دغه مشکل موږ لرو، هیله لرم چې دا مشکلات حل سي.
دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکي ورڅخه کړیږي. خو غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي تر سختو جګړو راتیر سوي، چې له امله یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی و، چې له امله یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د ښو او فعال خدمتونو د ترسره کولو ډاډ ورکوي. ومو غوښتل چې په دې اړه په غزنی کې د مخابراتو ریاست د چارواکو نظر واخلو، خو په بیا بیا هڅو کولو سره سره بریالي نسو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خارکیف شاوخوا د روسیا او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې پروت دی چې د دغه هیواد دوهم ستر ښار دی. جزئیات احمد شي برمنډي کوي.
د اوکراین پوځیان وایي چې روسي ځواکونو د خارکیف ښار شاوخوا ځوابي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو د روسي ځواکونو له دې سیمو د پولې په لور پښه کړې دي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې د روسیې د ټانکونو هغه قماندان چې د خارکیف د نیولو په چارو کې پاتې راغلی دی له دندې ګوښه شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن راپور ورکړ چې د ویلیکا کومیشواکا په سیمه کې روسي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي، چې ځواکونه یې اړ شوي دي بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته پښه شي. د روسیې د کارسک سیمې مسؤول بیا نن وویل چې د اوکراین پولې ته نږدې په سرحدي سیمه کې د اوکراینیانو د برید پر مهال یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپله ورځنۍ استخباراتي خبر پاڼه کې نن وویل چې ډګر جنرال سرهی کیسل چې د لومړي ګارد د ټانک د برخې قمانده یې په لاس کې وه، د خارکیف په نیولو کې د پاتې راتلو له امله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتي راپور له مخې جنرال کیسل یو له هغو جګپوړیو روسي افسرانو څخه دی چې په روسیو اونیو کې د اوکراین د یرغل په لومړیو پړاوونو کې د کمزوري فعالیت له امله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتو د راپور له مخې د نورو روسي قمندانانو په منځ کې چې احتمالا د اوکراین د جګړې له امله برطرفه شوي دي، مرستیال ادمیرال ایګور اوسیپوف هم دی چې په تور سمندرګي کې د بیړیو قمندان وو او د اپریل په میاشت کې د ماسکوا په نوم د سترې بیړۍ له ډوبېدو وروسته ګوښه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. له موږ سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
س
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته مو زه اجمل اند هر کله کوم.
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر ښځینه محصلان ادعا کوي چې تېره ورځ ورته طالبانو پوهنتون ته ځکه د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې چې د تور حجاب سره یې تور ټیکري نه و په سر کړي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د پوهنتون له دروازې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي ښځینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
په ټولنیزو رسنیو په بېلابېلو خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته د ښځینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. د دې پوهنتون یو شمېر محصلان ادعا کوي چې تېره ورځ طالبانو هغه نجونو محصلانو ته پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګه ټیکري په سر کړي وو. د دې پوهنتون یوه محصله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د پوهنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړ وو او هغه نجونو ته چې رنګه ټیکري یې په سر کړي وو پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله. نجونې سختې وېرېدلې وې ځکه طالبانو پرې چیغې وهلې او نږدې وو چې لختې واخلي او دا نجونې پرې ووهي. دوی حیرانې وې چې څنګه له ځایه وتښتي.
دا ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پلمو له زده کړو د نجونو د راګرځولو هڅه کېږي، هغه تور چې طالبان یې ردوي. دغه نجونې محصلانې وایي له حجاب سره ستونزه نه لري، خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی او که حالت دغسې دوام وکړي نو ښایي ډېری ښځینه محصلینې پوهنتونونه پرېږدي. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې دا هم ښکاري چې د پوهنتون مخ ته د نجونو ګڼې ګوڼې ته یو نارینه خبرې کوي او دوی ته وایي چې باید د تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا وایي ښځینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
ټولې محصلینې پوهنتون ته داخل شوي دي، البته د پوهنتون په داخل کې د پوهنتون د رئیس لخوا څخه ځینو هغه محصلینو ته توصیه وسوه چې مشخص یونیفورم یې نو مراعت کړي او توصیه وروسته ټول ته اجازه ورکړل شوله خپل سنفونو ته ولاړې او خپل درسونه یې وویل.
که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنګ په انتخاب کې ښځې د خپلې خوښې مالکانې دي، خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی وایي د پوهنتون د ښځینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکری په سر کول د پوهنتون ځانګړی لباس دی چې له دې وروسته باید مراد شي. یادونې ده چې د پوهنتون ښځینه او نارینه محصلینو پخوا کوم ځانګړی یونیفورم نه درلود. په همدې حال کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت له لوري د کابل د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته د جمعې د لمانځه لپاره تیاره خطبه استول شوې او پکې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوی. د ځینو جماعتونو ملا امامان وایي دغه خطبه ورته رسېدلې او سبا د جمعې په ورځ به یې په ممبر خلکو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د ثور 18مه کېده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې مېرمنې چې حجاب نه مراد کوي کور به یې په نخه او وروسته به یې د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کېږي او آن سزا به هم ورکول کېږي.
د طالبانو حکومت په ترکیه کې د یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په تړاو عکس العمل ښودلی. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې له هېواد تللي دا سیاستوال کولی شي بیرته افغانستان ته ستانه شي، خو په خبره یې د افغانستان د امنیت د اخلال او نظام پر ضد د هیڅ هڅو اجازه به ورنه کړل شي. د سې شنبې په شپه په ترکیه کې یو شمېر افغان سیاستوالو په یوه ناسته کې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا اعلان او په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو پر حکومت نیوکې وکړې. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
وروسته له هغې چې یو شمېر افغان سیاسونو پرون په ترکیه کې غونډه وکړه او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا په نوم یې جبهه اعلان کړه، د طالبانو حکومت وایي هر هغه جریان چې د افغانستان امنیت او د اوسني نظام د اخلال لپاره له هېواد بهر جوړیږي دوی پر وړاندې دریږي او هڅې به یې پایلې ورنه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د مې میاشتې په 19مه نېټه ازادي راډیو سره خبرو کې په ترکیه کې د یو شمېر افغان سیاستوالو د څرګندونو په اړه وویل چې دا کسان یو سل اسماعیل سوی او نور باید ناکامې تجربې او هڅې تکرار نه کړي.
کچری دا ستناست بیا هم د فتنه انگیزی په خاطر وي د خاطر چې افغانان ته ستونزې ولاړ کې د خاطر چې طبيع فساد او غصب او چپاو طبيع زمينه مسايده کې دغه وخت تر سوي د افغانان نور د خلکو سره هیوري امتحان ورکړي په هر برخه کې ناکام شوی دی او دا فرصت دی نو ورکړي چې د وانو په سرنوشت لوبې وشي.
ښاغلی مجاهد وایي که دا سیاستوال په هیواد کې د سولې او پرمختګ غوښتونکي دي، بیرته د هیواد ته ستانه او له دوی سره دې په ګډه په هیواد کې د ثبات لپاره کار وکړي، خو مشخص یې د دوی نه مذاکرې د غوښتنې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په شپه یو شمېر افغان پخواني چارواکي او سیاستوال د ترکیې په انقره کې سره راټول شوي وو او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا یې اعلان کړه. دغو سیاستوالو له دې ناستې په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه لای او له دوی غوښتي چې ورسره د مذاکراتو ته چمتو سي. د دې شورا په خبر پړنه کې له گاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو پر طالبانو فشار او د دوی کړنو ته د پام اړولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت دوام به په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا بدیدو، د نشئی موادو د تولید ډیرېدو او د کډوالۍ کچې لا پراخېدو دلیل سي. هغه څه چې طالبانی ردوي. خو د سیاسي چارو یو پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل په ترکیه کې د دغو افغان سیاستوالو له لوري د یاد شورا غړي د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د مقاومت ملي جبهه مشر احمد مسعود، محمد علم ایزدیار، یونس قانوني، الماس زاهد او لطیف بدرام او نور دي چې شمیرې شاوخوا څلوېښتو تنو ته رسیدي.
سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي. دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د شهر په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیا. په شهر کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنم بیا ډېر جګ دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنم بیا ډېر لوړ نه شي، ځکه چې تجاران د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیا به ماغه سره لوړه ده لکه چې تیر کال کې.
زه بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د جوړ سولې ستاسو پیغام پریږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې زیات کړن شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو به یې ورته وټاکي. اته د یو سل غوړو دس لیټره سل غوړو به یې تر څلور زره کالدارو یا څلور نیم زره کالدار پورې رسېدلي.
ننګرهار ولایت سرورود ولسوالۍ سرپل غږېږم. ورور د اسلامي امارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه پټه پټه رسېدلی دی او خلکو زیاتیان دي.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یمنګ دغه پیغام نشر کوي او خدای دی وکی چې نشر کوي او دغه دی موږ دی ننګرهار دی جلال آباد دی ننګرهار دی ولایت دغه دوه ولسوالۍ چې یو شیرزاد ده او بل اسارک ولسوالۍ. دغه سارک موږ په مخ کې هغه کې خو ډېرې بانې وې چې دغه جنگ دی او امنیت نشته او دا سارک لوی سارک دی، هغه کابل ته وتلی دی او دا د موږ د کلي دغه ولسونه دغه خلک ډېر په تکلیف کې دي او د نړیوالو نه دغه موږ هغه دی چې دغه موږ ته دغه وکړي او دغه کار موږ ته ډېر حاجت لرو. السلام علیکم.
زه عبدالله نورزی د نیمروز ولایت څخه خبرې کوم. دا پیغام تاسو ته جوړ دم. ما د خوړلو نړیوال سازمان چې کوم کومکونه په افغانستان کې کوي، که چیرې دی غواړي چې دا کومکونه ټولو مستحقو خلکو ته ورسیږي، نو باید دوی په ټولو هیواد کې یو داسې شفافه پروسه مخته بوځي چې د افغانستان د څلور داسې ټولو ولایتو مسکینان چې دي دا بایومیټریک کړي او ټولو ته د غربت کارټونه ورکړي چې بیا د ګرد عمر دپاره د هغه کارټو پر سر باندې هر وخت چې کوم شی راځي مسکینانو ته ورکړل شي. نو زه امید لرم که چیرې دغه کار وسي نو بیا به انشاءالله دا مؤسسې ټوله په شفاف ډول توضیح شي.
دا وس لپاره هم دومره
په نورو خبرونو کې زما همکاران ستاسو ملتیا کوي.